درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونا نی کی هلی میمنی هل لرم چی جوړ او غوسه من بس شرغ لاست ولسم ټولګي وا پنځه ویشتم لوسته ګران زده کوونکو لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګلرونکي نباتاتو کې د تکثر کم جوړښتونه چې یعنې ګل څه ډول جوړښت لري د هغه د تسکر او تانیس علم وپېژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر پکې پېژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او تاسې نننۍ موضوع د یو سل پنځه پنځوس صفحې څخه تر یو سل شپږم صفحې پورې دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خپرونه کې موږ تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خپرونه یا هم ګرد افشانی صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ تاسې وویل ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي د تسکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشانی او القا پروسو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپل موږ تاسو په تیر وخت کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلود چې د سیپل برخه چې و چې د ګل بهرنی برخه و او شین و همیشه جوړښت یې شین دی چې د ګل غوټي په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګل پاڼې برخه و چې دوی رنگینی پاڼې درلودلې چې د حشرات او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دی چې کول دنده سره رسول. همدارنګه بل د استامین برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه و چې له دوو برخو څخه جوړ شوی چې یو انټر و بل یې فلمنټ و چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و. همدارنګه فلمنټ چې خپل یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل و چې د ګل ښځینه تولیدي برخه و چې دا به د څو برخو څخه جوړ شوی و د درویو برخو څخه جوړ شوی و چې د استګما برخه و چې د استګما برخه چې موږ وویل د ګردې د دانیو د نیولو ځای و. همدارنګه د سټایل برخه و چې یو نری دنده و چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نشدوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکو ځای و یعنی کوم تخمه چې داخل کې ووسه چې د ګردې په واسطه القا کیږي هغه په د تخمدان کې ساتل کیږي. د ګرد افشانی پروسه چې د ګرد افشانی مثال موږ وایو هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرد د انې د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې چې کیږي انتقالیږي او دغه پروسه چې په دوه ډول تر سره کیږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی یا مثال خپل چې ګرد افشانی صورت پکې کینیسه. یو چې دی غیر خودګرد افشانی دی یا کراس پولینیشن دی یا متقابل ګرد افشانی دی چې ځانی ګرد شندنه چې کله چې ګرد دانی د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل استګما پر چې کیږي رسیږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري او د یو برخې څخه ګرد تر تخمې پر چې کیږي ځانسي. دا چې د ځاني ګرد شندنه یا هم سلف پولینیشن بل شي دی غیر ځاني ګرد شندنه یا متقابل ګرد شندنه د کراس پولینیشن په نامه سره دیږي. دا به چې دی کله چې ګرد دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته چې کیږي انتقالیږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الی پر ځان رسي تر سټیګما پر ځان رسي. دا به چې د متقابله ګرده شندنه ده. د ګرد افشانی میتودونه چې دي هغه مختلف میتودونه دي چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشانی ده چې د حشرات لکه مثال مچان شات مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه یا پتنګانو په واسطه چې کیږي ګرد افشانی صورت نیسي یا دانی انتقالیږي. او بل چې دی بادي ګرد افشانی ده چې دا چې دی د باد ګرد دانو په انتقال کې چې کی مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتات کې رامسته کیږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي لکه مچی مچان مثال دا نور ژوندي موجودات هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو شبوي او ښه رنګ ولري تر څو د ژوندۍ نقلین خپل ځان ته جذب کړي. نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشانی صورت نیسي. او بل شی دی د اوبو ګرد افشانی ده چې په دې کې اوبه د ګردې د دانو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي چې کیږي لیدل کیږي. ورپسې د کې د افشانی اهمیت چې دی هغه مور تاسې په ډیر واضح ډول سره پیژو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګرد افشانی چې ده د القا لپاره ډیر ضروری ده چې په پایله کې یا په ترس کې دغه نارینه ګمیت سپرم حجره تر ښځینه ګمیت پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوې په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوې جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کم متقابل ګردافشاني چې د هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپیریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوه رول وای چې میوه د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوه چې خپل د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي. او میوه چې د تخمه په سوي شکل دي چې د میوې رول چې موږ وای دي چې د تخم ساتنه او محافظت کې دي مهم رول لوبوي، چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل چې د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دې د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډیر مهم دي. مچ دی د تخمونو خوراکي ارزښت دي، یعنی ډیر میوه چې دی هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودی او پراختیا لپاره ډیر ضروری دي. همدارنګه د میوه شیره او مغذي مواد چې دی هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودی او پراختیا لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه رزوبل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي، مثال لکه حشرات دي، حشرات لکه مچان، د شاتو مچۍ، همدارنګه پروانی چې دي د میوې د ګرد افشانی او تخمونو د خپرولو کې دي چې کوي مرسته کوي. بل چې دي باد دي، چې موږ تاسو ول باد چې دي د تخمونو د خپرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړې توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګرد افشانی لپاره د اړتیا لري، یعنی دوی چې د ژوندي نقلنګ په ځان ته نسي جذب کولی. بل حیوانات دي، حیوانات چې د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتات څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جمله کې شمیرلی شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسې وپېژندې چې په هغه کې تانیس او د تسکیر علا وجود دلودل، چې د دې د کوم جوړښتونه چې دلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دی چې کولی سي تکثر کولی سي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې اوغوی وده وکړي، هغه د پاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دې چې کوو یو د تخمې یو د بس یو ځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپله عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو مخکې د دې چې هغه ته ولاړ سو. د غیر زوجي تکثر چې دي طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې د قلمه کچیر په لاندې وروي دي چې دی په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پاڼه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي، او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای سو تر څو د دې چې ریشه جوړه کړي او نوې نبات تولید شي. بل چې دی پیوان کول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي تر څو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتات چې کیږي پکښې کې تولیدېږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرینګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولای شي چې وکړي وده وکي یا نور نباتات پکې، یعنی د پیوند دغه کم طریقې چې دی دی خپل هغه اساسي دند سر تر رسوي تر څو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. راز اوس نو موږ تاسې لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترس کې د دوو نباتاتو برخې چې کیږي او د بسره یو ځای کیږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کیږي پیوند یو ځای کیږي، او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کیږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی چې کیږي په کارول کیږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي، دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاوو ساتنه ده، یعنی په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کیږي. همدارنګه د تولید وخت کمول، چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدیږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله چې کیږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي. ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپل مختلف طریقې لري، چې یو چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیفټ گرافتنګ یا ټیپ پیوند دی، چې دی هر یو په خپل ډول سره چې کیږي د دن ساتي، او بل چې دی ساید گرافتنګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کیږي. بل چې ټیپ پیوند یا کلیفټ گرافتنګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسې وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي. بل چې دی سایډ گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د ټریسټ په اړخ کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي. ورپسې د دې وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسې قلمه وایو. د غیر زوجي تکثر بل ډول دی، چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده، چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ نه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښې جوړې کړي. کله چې ریښې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کیږي او په خاوره کې غرڅ کیږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی، دا هم ډېرې ګټې لري، یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و، په دې کې هم عینې ګټې لري، او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتلو دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی، هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي. په دې طریقه کې چې د نبات یو صحتمند شاخ پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړ کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي، چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کیږي او په بیا چې کیږي په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړ کړي. بل چې دی د ریښې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه شي جوړ کړي. یعنی په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده، چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسي غیر زوجي تکثر سو چې و مو ویلی، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسې او موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړې اوسې. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوٹ کې او جوابونه لاسته راوړي. لومړی پوښتنه ده، ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده، د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخیرنۍ پوښتنه ده، غیر زوجي تکثر په څو ډوله دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیلی لرم چی جوړ او صحت مند بیاست. شراله ست ولسم ټولګي واش پر وشتم لوسته. وروسته سي درسونه نور پایته رسیدونکي دي، نو کوشش وکړي چې کوم موضوعات چې ویل کېږي په دقت سره غوږ ونیسي ترڅو ښه اخذ وکړي. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپېریال ککړتیا او ستونزې. یعنې په چاپېریال کې تاسې نن ورځ ډېر داسې مثال د هوا ککړتیا ده، مثال د همدارنګه د اوبو ککړتیا ده چې ډېر تر سترګو کېږي، چې دا چې دی د نفوسو په زیاتوالي، همدارنګه د فابریکو د کوم فابریکو دودان چې دی، د موټرانو او د نورو برخو څخه د کوم مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کېږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کېږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دي د ډېر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کېږي. نن ورځ موږ او ستاسې راځو د دغه چاپېریال ککړتیاوې پېژنو او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو، چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولای شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 163 صفحې څخه تر 168 صفحې پورې دوام کوي. تاسو نړیوال بدلونونه، نړیوال بدلونونه کې چې دی لومړی موږ او تاسې د ګلخانه اغیزې وایا گرین هاوس افیکټس دي، چې په هغه کې چې دی مثلا موږ خپل ګلخانه چې دی هغه جوړښت دی چې د نباتاتو د ودې لپاره د حرارت، رطوبت او رڼا شرایط کنټرولوي، او دغه جوړښت دی د نباتاتو د تولید او کیفیت لوړولو لپاره مهم رول لري. د ګلخانې اغیزې چې دی دوی چې دی د حرارت کنټرول، یعنی ګلخانې چې دی د حرارت درجه کنټرولوي چې د نباتاتو ودې لپاره مناسب شرایط برابروي، او په ګلخانو کې د حرارت درجه د نباتاتو د اړتیاو سره سم تنظیمیږي چې د ودې پروسه مثال دوی چې کوي چټکوي او مؤثر کوي. بل چې دی د رطوبت کنټرول دی، یعنی ګلخانې چې دی د رطوبت کچه کنټرولوي چې د نباتاتو د ودې لپاره ډېر مهم دی. همدارنګه د رطوبت مناسب کچه کې چې دی د نباتاتو د ریشو او پاڼو د صحیح ودې لپاره ډېر ضروری ګڼل کېږي. همدارنګه د رڼا شرایط دي، یعنی ګلخانی چې دی هغه د رڼا شرایط کنټرولوي، چې دغه کنټرول چې دی د نباتاتو د ودې لپاره ډېر اړین او ضروري دی. همدارنګه دوی چې دی د رطوبت مناسبه کچه د نباتاتو د ریښو او پاڼو د صحیح ودې لپاره برابروي. چې موږ وویل چې مثال دغه د رڼا شرایط چې کنټرول د سرته رسي د نباتاتو فوتوسنتیز لپاره دوی چې دی ډېر ضروري دی. ورپسې د هوا جریان دی، ګلخانی چې دی هغه د هوا جریان هم کنټرولوي چې دوی به د نباتاتو د تنفس او د ګرد یعنی لپاره ضروری دی. همدارنګه دوی د ناروغیو او حشراتو کنټرول هم په غاړه لري، یعنی ګلخانی چې دی هغه د ناروغیو او حشراتو د خپرېدو مخه نیسي، ځکه چې د ګلخانی چاپیریال د دې لپاره مناسب دی. په ګلخانی کې د نباتاتو د ناروغیو او حشراتو د کنټرول لپاره مختلفې طریقې کارول کیږي. ورپسې راځو د ګلخانی اغیزې وروسته موږ او تاسې تیزابي باران پیژنو. تیزابي باران هغه باران دی چې د طبیعي او انساني فعالیتونو له امله د اسیدونو لکه سلفوریک اسید او نایتریک اسید سره چې سوي وي ککړ سوي وي، چې د هوا د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادي دولو یا افراز کې دولو په پایله کې رامنځته کیږي. کوم تیزابي دغه چې دی مختلف لاملونه لري، دا لاملونه عبارت دي له یو صنعتي فعالیتونه دي، یعنې د فوسیل دغه سونګ توکو کله چې سوځول کېږي لکه د تیل، ګاز او زغال ډبرو چې د سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونو د ازادېدلو د افراز کېدلو لامل کېږي. بل چې دي طبیعي منابع دي چې د ولکانونو مثال د ولکانونو چې څه کېږي راځي، همدارنګه ځنګلونو اورونه او ځینې نباتات هم د دې ګازونو د تولید لامل کېږي. د تیزابي بارانونه چې دی هغه خپل ځان سر اغیز لري چې دی په نباتاتو، پر اوبو، په ودانیو باندې خپل تاثیرات یا اغیز ښکاره کوي. په نباتاتو کې چې دی تیزابي بارانونه د نباتاتو د پاڼو او ریښو ته څه کوي؟ زیان رسوي. په اوبو کې هم موږ وایو د تیزابي بارانونه چې دی د اوبو د پی ایچ کچه څه کوي؟ القلی توب کچه ور ډیروي، کښته کوي، چې د اوبو د ژوند لپاره زیانمن دي او د ایکوسیستم توازن هم ګډوډوي. او بل په ودانیو باندې یعنی تیزابي بارانونه چې دی هغه د ودانیو د مثال د مجسمو او تاریخي اثارو د زنګ وهلو او خرابېدو کېدو لامل هم کېدلی سي. د تیزابي بارانونو مخنیوي لپاره باید موږ او تاسې د فوسیل سونګ توکو سوځول کم کړو. همدارنګه د ککړتیا د کنټرول مقررات کم قوانین چې دي باید د هغه لپاره قوانین وضع کړل سي او د هغه قوانینو سره باید موږ مخ ته ولاړ سو. او بل د عامه پوهاوي زیاتوال دي، یعنې په چاپېخ په خلکو په مثال شاوخوا کې موږ باید د خلکو عامه پوهاوی د دې اړوند ور ډیر کړو. ورپسې موږ او تاسې راځو د هغه وروسته د تیزابي بارانونو وروسته د اوزون د پور لمنځه تلل وایو. خپل د اوزون طبقه چې د ځمکې په اتموسفیر کې یو دغه د یو طبقه ده چې د اوزون غاز څخه جوړ شوی ده، د اکسیجن او 3 څخه چې شوی ده ترکیب شوی ده، او د ځمکې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري. او دغه طبقه چې ده د ماورا بنفش یا هم یو وی وړانګو د ځمکې سطح ته د رسیدو مخه نیسي، چې د پوستکي سرطان، د سترګو ته د زیان رسیدل او د نباتات د ول لپاره زیانمن دي دغه وړانګې. نو د اوزون طبقې له منځه تللو لاملونه چې دي هغه د کلورو د کم سی اف سی اس کم دغه چې دي کاربونونه چې دي یا هم کلورو فلورو کاربونونه چې د خپل د کیمیاوي مرکبات دي چې په یخچالونو، ایر کنډیشنرونو، همدارنګه نور محصولات کې کارول کیږي چې دا د اوزون طبقه چې کړی ده تخریب کړی ده. بل چې دی حلونونه دي چې دا د اوروژنې په وسایلو کې کارول کیږي او د اوزون طبقې ته زیان رسوي. بل چې دی هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې د ایچ سی اف سی اس په نامه سره یادیږي، چې د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات چې لږ زیان رسوونکي دي خو بیا هم د اوزون طبقې ته دوی چې کوي زیان رسوي. د اوزون طبقې له مزه لو اغیز چې دی هغه یعنی کمی اغیز په چاپیریال باندې پر ژوندۍ موجودات باندې لري. دوی چې دی د پوستکي سرطان زیاتوالی لامل کیږي، یعنی په خلکو کې دغه د یو وی وړانګې چې دی کله چې زیات شي د پوستکي سرطان خطرات هم ورسره زیاتې ډیریږي. همدارنګه د سترګو زیان دي، یعنی د دغه وړانګو په ډیرې دوسر د سترګو د داخلي برخه چې دی یا د دوی د رندوال لامل کیدای شي. بل چې دی نباتاتو ته هم زیان رسي. دا وړانګې چې د نباتاتو ودی او حاصل ورکوونکو ورتیاوي کموي او بل چې د ایکوسیستم ګډوډي رامنځته کوي، یعنی دغه د یو وی وړانګې چې د اوبو، ژوو او ځمکنیو حیواناتو لپاره ډیر زیانمن کېدلی سي. د اوزون د طبقې د مثال د زیانمن کېدو لاملونه خو موږ تاسې وپیژندل. د دې د ساتنې لپاره باید موږ څه ډول اقدامات سرته ورسو، کوم کارونه باید موږ سرته ورسو. د دې لپاره چې د اوزون د طبقې ساتنه وکړي اوسه موږ او تاسې باید دغه زیانمن کیمیاوي توکو کم کړو، لکه دغه د سی اف سی اس دغه چې دي کیمیاوي توکي دي، همدارنګه حلونونه او ایچ سی اف سی اس دي چې د دوی تولید او کارمل چې موږ وویل چې د کومو لارو چارو څخه دوی چکیږي رامنځته کیږي. نو د دې لپاره چې موږ وکولای سو دغه د اوزون طبقه وساتو او د هغې تخریب ونسي، د دې لپاره باید موږ دغه کم کیمیاوي توکي چې دي دوی کم کړو، د دوی استفاده راکم کړو. همدارنګه د دوی پر ځای د بدیلونو کارول، یعنې دوی پر ځای د نورو شیانو کارول باید ډیر کړو. همدارنګه د مثال موږ وویل چې د بدیلونو کارول، هغه لکه مثال د اوزون د مثال دوستانه کیمیاوي توکي لکه هایدرو فلورو کاربون دی، ایچ سی اف سی اس دی، د دې باید کارول وکړو. د چیشي پر ځای د سی اف سی اس او ایچ سی اف سی اس د کارول پر ځای باید موږ دغه کار کوو. همدارنګه د نړیوال تړونونو ملاتړ دی، یعنی د مونټرال په دغه پروتوکول چې دی، قوانین چې دی، په د دغه په څیر نړیوال تړون چې د اوزون د طبقې د ساتنې لپاره جوړ شوی دی، د هغه ملاتړ باید وکړو. یعنی د اوزون د طبقې ساتنې لپاره نړیوالې هڅې په 1980 کال کې د مونټرال پروتوکول د تصویب سره پیل شوې، چې د اوزون د طبقې د تخریب کوونکو کیمیاوي توکو تولید او کارول کموي. او دغه پروتوکول چې دی تر دې دمه د چاپیریال تر ټولو بریالي نړیوال تړون ګڼل کیږي، چې په دې سره د اوزون د پور د زیانمن کېدو کچه چې ده هغه چې کوي راټیټوي. ورپسې دغه رقم موږ او تاسې د دغه د اوزون د پور د تخریب مخنیوي طریقې چې دي لکه څنګه چې مو هم ویله، تاسو نور هم معلومات پر ډېره وو چې موږ څنګه کولی شو د دې تخریب مخنیوی وکړو. د اوزون د تخریب مخنیوی چې دي لکه څنګه چې موږ ویل په 1980 میلادي کال کې دغه د مونشال پروتوکول تصویب کړ چې هدف یې د اوزون د تخریب کوونکو موادو او دی اس تولید او کارول کومول دي. د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي لپاره موږ تاسې ځین اقدامات چې باید اجرا کړو چې موږ او تاسې په تیر وس کې هم په د تیر موضوع کې هم ویل، یو چې د اوزون تخریب کوونکو مواد لکه د سی اف سی اس کومول دي، یا د کلورو فلورو کاربونونه چې دي د دې استفاده باید کوم کوچ موږ تاسې اول چې دا چې دی په یخچالونو او کنډیشنرونو او زینو نورو دغه کې موادو کې استفاده ورڅخه کیږي. همدارنګه حلونه نه دي چې د اور وژنې په وسایلو کې کار ځنی اخیستل کیږي، بل چې دی دغه هایدرو کلورو فلورو کاربونونه دي چې اچ سی اف سی اس د دې مخفف دي، هغه باید شي کو دي چې خپل د سی اف سی اس ځایناستي مرکبات دي چې لږ زیان رسوونکي دي، خو بیا هم د اوزون طبقې خپل زیان په کافي اندازه زره سوي. د دې مثال استفاده باید موږ کم کړو، او لکه څنګه چې موږ د هغو پر ځای باید موږ د دې بدلونه کار کړو لکه اچ سی اف سی اس دي چې دا هیدرو فلورو کاربونونه دي چې دوی په زیان رسون کې نه دي، کولی شو موږ د دغو پر ځای د اچ سی اف سی څخه استفاده وکړو. او د دغه کم نړیوال ترونه چې سوي دي د لکه څنګه چې موږ په کم په دغه 1980 کال کې کم ترون چې سوي وو، هغه د نن روزی پورې د ډیر استفادې وړ دی، باید د هغه څخه استفاده وکړو. او همدارنګه دغه د اوزون د طبقې د تخریب مخنیوي موږ مثال د دې اقدامات په مرسته دغه د اوزون طبقې په ورستیو کلونو کې چې څه ده ډېر زیات څه ده چې په راتلونکي پیړۍ کې کېدای شي چې مثال دا هم د نور سره کچیر موږ د دغو اصولو باندې مخته ولاړ نسو کېدای شي د اوزون تخریب نور هم ډېر شي. نو د دې لپاره چې موږ د دې ساتنه کړی اوسي، او د مثال د دې په ساتنه سره موږ د ډېرو سرطانونو مثال د نباتاتو د تخریبیدلو همدارنګه د سترګو د رندیدلو د دې شانس مخنیوي کړی اوسه، موږ باید دغه کم اصول چې دي ټول باید په نظر کې ونیسو. دا و از موږ او ستاسو د نن مهمه او ضروری موضوع چې تاسو ټول باید په نظر کې ونیسئ، لکه څنګه چې موږ د درس په پیل کې وویل چې د چاپیریال کم تخریبات چې دي د هغو سره موږ د هغوی د ساتنې طریقې هم د مخنیوي د مثال د دوی تخریبیدلو د مخنیوي طریقې هم وای د نوی طریقې مو ول اوس مثال د اوزون طبقه مشترک کولای شو چې د دوی څخه مثال چوکو ساتنه وکړو او د تخریب څخه مخنیوي وکړو چې په هغه دغه کم پروتوکولونه چې تصویب شوی دي د دې څخه په استفاده مش کولای شو چې د دې د تخریب مخنیوي وکړي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت سیر موږ درې پښتنې لرو، نو موري پښتنې خپل د ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ او په صحیح ډول سره واخلئ ترڅو وکولای شئ چې د سوالو جوابونه لاسته راوړئ. او تر ټولو مهم چې تر مثال تاسو د دې د مخه چې سوالونه مثال جوابونه لاسته راوړئ، تاسو باید د درس موضوع چې کله ویل کیږي هغه ټول نوټونه د درس د موضوع د سر څخه تر پای پورې په دقت سره ورته ونیسئ او نوٹ په صحیح ډول سره واخلئ ترڅو وکولای شئ نو موري سوالونو ته په صحیح ډول جواب ورکولای شي. لومړنی پوښتنه ده د ګلخانی اغیز واضح کړئ، لکه څنګه چې مو ویل ګلخانی اغیز څه شی دی په چاپیریال باندې هغه ټوله واضح کوي. دویمه پوښتنه ده تیزابي باران څخه مطلب څه شی دی او تیزابي باران په څه ډول سره منځته راځي. او اخیرنی پوښتنه ده د اوزون د پور د زیانمن کېدو لامل څه شی دی. سسي ټوله د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلې مې ومنه هیلې نرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شرغلاست ولسم ټولګي و او وشتم لوسته. نن ورځ زموږ او تاسې د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند تیر موضوعات مو وویل، چې هغه د اوزون طبقې له منځه تللو او د هغه د پاره مو وویل چې کومې طریقې باید موږ مخته ولاړ شو تر څو د دې کمه اوزون طبقه چې د هغه له منځه ولاړه نشي. نن ورځ زموږ تاسې ککړتیا پیژنو، ککړتیا ډولونه پیژنو او خپل ککړتیا څه شته ویل کېږي په دې باندې ځان پوه کړو. زموږ او تاسې نننۍ موضوع د سلو او شپته مسافې څخه تر یو سلو دو او یایي مسافې پرې دوام کوي. ککړتیا تاسې ټوله به د ککړتیا د کلمې سره ډېر مخامخ شوي یاست او په دې باندې پوهېږئ چې ککړتیا چې د خپله مختلف ډولونه لري، کېدای سي د هوا ککړتیا واوسي، د جامدو موادو ککړتیا، د اوبو ککړتیا واوسي، یعنې مختلف ککړتیا کېدلی سي رامنځته شي، چې دا ټوله د نفوس په زیاتوالي سره او کم زیانمن توکي چې دوی په چاپېریال کې استفاده کوي د هغو له امله چې کېږي رامنځته کېږي. یعنې موږ کولای شو چې ککړتیا په داسې ډول سره تعریف چې دا خپله هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم رادیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي، او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي، یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسئله کېږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده، د موټرانو، ماشینات دود، دا ټول د هوا د ککړتیا لامل کېږي.